دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سات سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی ویل دی چې تیر کال په دوحه کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی توافقنامې زیاتره برخې مبهمې دي او وضاحت ته اړتیا لري. اشرف غنی په دې توافقنامه کې د ځینو پټو برخو مخالفت کړی دی او ویل دی ممکن چې وروسته به په افغانستان کې د لانجو د رامنځته کېدو باعث شي. امریکایي چارواکو لا د ښاغلي اشرف غنی د دغو څرګندونو په باب څه نه دي ویلي. دا جمهور رئیس اشرف غنی دویم مرستیال محمد سرور دانش وای چې په افغانستان کې د یو انتقالي حکومت جوړولو ته ضرورت نه لیدل کیږي ځکه چې موقت حکومت د نوموړي په باور په هغو حالاتو کې جوړیږي چې سیاسي خلا موجوده او یا بیړنۍ او اضطراری حالت موجودی. په عین وخت کې د بحران د حل نړیوالې مؤسسې د افغانستان په جنگ کې شامل ټولو خواو باندې غږ کړی دی چې د روانې شخړې د ختمولو او د لنډې مودې له چیلنجونو او ګواښونو سره د مقابلې په غرض د روغې جوړې او تفاهم لاره غوره کړي. دا مؤسسه وایي چې متحده ایالات باید د سولې له پروسې سره خپل ملاتړ جاري وساتي. د دې مؤسسې د تازه رپورټ پر اساس چې نن د چهارشنبه پورې سپور شوی دی او د طالبانو د استازو حکومتي ارکانو سیاسي مشرانو ډیپلوماتانو او چړونکو سره د مرکو په بنا جوړ شوی دی وایي چې د روان غیر یقیني وضعیت د ختمولو د سولې د مذاکراتو د دوام او سیاسي حال ته د رسیدو په خاطر واشنگتن حکومت او طالبان درې واړه مجبور دي چې یو لړ عملی ګامونه واخلي. د افغانستان د سیاسي چارو چلونکو په دې باور دي چې جنگ اوس په یوې نوې مرحله کې داخل شوی دی او طالبان هم خپل ستراتیژي بدله کړې ده. د دوی په باور طالبان اوس د مخامخ حملو پر ځای په خرون کې د خلکو په زړونو کې د ویرې اچولو او د حکومت او ولس ترمنځ د خلا د واټن د پراخولو په خاطر قلچکۍ حملې کوي او هدفي وژنې د دغه تګلارې یوه برخه ده. د مدني ټولونو 20 غړي وژل شوی دي. طالبانو په ژول کې د هر ډول لاس لرل نه انکار کړي او حکومت یې پلا د هغوی په غاړه چي. جمهور رئیس اشرف غنی د هند ملي امنیت د مشاور اجیت کومار دوال سره پارک کې ملاقات کړی دی. ښاغلی کومار نن د چهارشنبه په ورځ کابل ته په یو ناڅاپي سفر باندې ورسېدو. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت شارج ظافر راسویلسن وای چې متحده ایالات په افغانستان کې د یو لنډمهاله موقت حکومت د جوړولو د وړاندیز ملاتړ نه کوي. ویلسن نن د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په څلرویشتمه د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د او زلمی خلیلزاد دواړو د افغانستان د سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د پروسې د چټکولو په اړه خبرې کړې دي او همدې هغوی اندېښنې او نظریات اوریدلې دي خو د موقت حکومت د جوړولو وړاندیز ورته نه دی کړی. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قواو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سه شنبه په ورځ د قندهار د نوی والی روح الله خانزاده او دغه ولایت د امنیتي مقامات سره د ملاقات په وخت ژمنه کړې چې متحده ایالات به په راتلونکي وخت کې هم د افغانستان د امنیتي ادارو سره رستې جاري ساتي. دا واشنگتن دی. توقع ده چې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس دیموکراتان به نن د چهارشنبه په ورځ د یوې فوق العاده غونډې په دوران کې د دویم ځل لپاره د جمهور ډونالډ ټرمپ د امپیچمنت یا قانوني مؤاخذې په باب رای گیری وکړي خو په ډیر کم شمېر جمهوري غوښتونکو په برعاله توګه ویلي دي چې دوی به د ټرمپ د مؤاخذه کولو په ملاتړ له دیموکراتانو سره ملګري شي. دا ځلې د جمهوري ګوند لوړپوړو مشرانو ویلي دي چې دوی به د ټرمپ د دویم ځلي مؤاخذې په دوران کې په خپل غړو باندې فشار وانچي. په عین وخت کې د استازو د مجلس د 415 غړو له جملې نه 213 دیموکراتانو د ټرمپ د مؤاخذه کولو مسوده لاسلیک کړې ده. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال کین بریډمر په خپل رپورت کې وایي چې د جمهوري ګوند غړي مخالفت هم وکړي د استازو د مجلس دیموکراتانو کولای شي چې په ساده اکثریت باندې منزور کړي. پاینه وخت کې پروند سه شنبه په ورځ د اساسو مجلس پریکړه منزور کړه او د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس نه غوښتنه وکړه چې د اساسي قانون د 15م تعدیل نه په استفادہ د کابینې د اتو وزیرانو په ملاتړ د فوري توګه ترامپ خپل دندې نه ګوښه کړي، خو مایک پینس تر اوسه پورې دغه خبره نه ده منلې. پریکړه چې د کانګرس رئیس میرمن نانسی پلوسی خبریالان ته ولوستله وایي چې جمهور رئیس زموږ د اساسي قانون، زموږ د هیواد او د امریکا د ولس لپاره فوري او واقعي خطر متوجه کوي، باید چې په سمدستي ډول خپل وظیفې نه برطرفه کړی شي. له بلې خوا د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې وایي چې له 120 نه زیات هغه کسان یې په نښه کړي دي چې 13 چهارشنبه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یا کیپیټل باندې په حمله کې ګډون کړو. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر غوښتنه کړې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ هغه طرفداران چې د چهارشنبه په ورځ د کیپیټل په ودانۍ باندې په حمله کې لاس لرو ملي امنیت ته خطر متوجه کوي او باید چې اجازه ونه کړ شي په الوتکو کې واشنگټن ته سفر وکړي. د امریکا د پوز مشرانو پوځیانو ته خبرداری ورکړی دی چې په سیاسي مظاهرو کې له ګډون کولو او د حالت نه د امریکا د پوز په یو رسمي یادښت کې چې د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مایک میلی په شمول د دغه کمیټې ټولو غړو لاسلیک کړی دی، ویل شوی دی چې د کانګرس په ودانۍ باندې مرګانۍ حمله بغاوت یو غیر دیموکراتیکي او مجرمانه عمل و. اژانس وایي چې د پوځیانو لخوا د دې ډول رسمي بیانې خپرول یو غیر معمول اقدام دی. پینټاګن وایي چې د کانګرس پر ودانۍ باندې په حمله کې د پوځ یو شمېر پخوانیو او موجوده غړو د ګډون په اړه تحقیقات کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې ایران له القاعده سره لاس یو کړی دی او د سیمې امنیت ته خطر متوجه کوي. پامپیو ویل چې دوه لسیزې پخوا په افغانستان کې د القاعده د مشرانو په خلاف د امریکایي ځواکونو د عملیاتونو وروسته د دغه سازمان مشرانو اوس په ایران کې د خپل ځان لپاره یو نوی ځای پیدا کړی دی. خو د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو ټویټر کې د ښاغلي پامپیو اداګانې درواغ او بیا اساسه بللې دي. د اسرائیلو د هوایي قواو جټ الوتکو نن سهار وختي د سوریې په ختیځ کې بمباري کړې ده. په هوایي بمباره کې د ایران د طرفدارو ملیشو ډیپوګانی او سلاکوټونه په نښه شي وو. په متحده ایالاتو کې د 1953 میلادي کال یعنی 1923 لمریز کال نه وروسته د 13 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د مرګ سزا ورکړل شوه. لیسا مانګومیری په 1996 لمریز کال کې د یوې امیدوارې میرمنې د نس د شوکولو او د هغې له نس نه د یوه ژوندي ماشوم د راویستلو په جرم د اعدام په سزا محکومه شوې وه. څو لنډ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 43 ساعتونو کې د کورونا د کوینس اوبای ناروغۍ د 43 تازه پیښو د ثبتولو ریپورت ورکړی دی. د ښوونځیو په سلهاوو استادانو نن د چهارشنبه په ورځ د خپلو معاشاتو د زیاتولو په خاطر په کابل کې احتجاجي مظاهره وکړه. شپږشتنه افغانان چې جرمني ته په قاچاقي لارو باندې رسیدلي وو بېرته له هغه هېواد نه افغانستان ته رالېږل شوي دي. د مهاجرینو د چارو د وزارت په وینا په تېر یو کال کې د اروپایي اتحاد له غړو هېوادونو نه 271 افغانان بېرته افغانستان ته رالېږل شوي دي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې نن د جلال آباد د ښار په څلورمه ناحیه کې د استیناف د محکمې یو مامور عبدالقیوم د نامعلومو ټوپکوالاو په ډزو کې وژل شوی دی او یو تن زخمی شوی دی. او په مزار شریف کې د ترکمنانو احتجاجي مظاهره دوام لري. هغوی څه باندې 2 میاشتې مخکې د یوه 9 کلن ماشوم د تښتول کېدو په خلاف باندې سړکونو ته راوتلي وو. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په مکه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې د توافق له لاسلیک کابو یو کال وروسته ویلي چې د دغه توافق لویه برخه وضاحت نه لري. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې د سولې هیڅ توافق باید پټ کې ونه لري. د امریکا غاک خبریال ممتاز بهیر په همدې موضوع رپورټ را لېږلې.
په داسې حال کې چې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې له توافق څخه کابو یو کال تیریږي، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په دغه تړون کې سراسري ابهام موجود دی. ښاغلی غنی چې په کابل پوهنتون کې د سولې د جوړولو په نوم غونډې ته وینا کوله وویل که چیرې د سولې په توافق کې د سیاسي بهیر په اړه مشخص او څرګند توافق موجود نه وي، دا مسله وروسته د لانجو لامل کیږي.
هر پیمان صلح
د سولې په هر تړون کې هر کلمه وزن لري. ژبه پکې مهمه ده، اصطلاحات کلیدی دي، ځکه که پکې ابهام وي سبا ور باندې جنجال کیږي. یو ښه مثال یې له طالبانو سره د امریکایانو توافق دی، یو سراسري ابهام لري. د افغانستان جمهور رئیس په دغه تړون کې مبهم ټکي څرګند نه کړل، خو زیاته کړه چې په دې اړه په کراتو د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې تر څو له تړون څخه مبهم ټکي لري کړي. په عین حال کې د جمهور رئیس غنی مرستیال سرور دانش چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله، وویل د سولې هر تړون نه یوازې دا چې په ټکي ونه لري، بلکې ټول هغه مسایل چې د لانجو لامل کیږي لوړاندې باید په پام کې ونیول شي. د سولې په یو تړون کې باید ټولو هغو عواملو او اړخونو ته پام لرنه وشي چې د جګړې او لانجو لامل کیږي، او ډیر کوچني عوامل چې د ښکېلو خواوو د نارضایتۍ سبب کیږي باید له پامه ونه غورځول شي. د ټولو خواوو رښتینی قناعت باید ترلاسه شي، کانه خو په یو تحمیلي وضعیت کې او د هر اړخیز قناعت په نه برابرۍ دو سره د سولې د تړون تر ایرو لاندې به د جګړې اور همداسې بل پاتې وي، او هر شیبه به یې د لګېدلو احتمال موجود وي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې مبهم ټکي ولې پر وخت واضح شوي نه دي، او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په احتمالي تړون کې باید دواړه خواوې روڼتیا ته څومره جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغانستان دولت د یو طرف په توګه نه دی یاد شوی، او افغان چارواکو باید په دې اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په جریان کې خپل غږ پورته کړی وای.
زه فکر کوم دغه مسائل د لپاره چې دا د افغانستان سرنوشت دی، نه تنها دا د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تړون پاتې کیږي، بلکې سرنوشت د افغانانو او د افغانستان په کې پاره بحث کیږي. نو په دې خاطر دغه موضوع باید جدي ونیول سي، او دواړه اړخه که نظام ته کوم ارزښت هم نه ورکوي، بل اخره د افغانستان د خلکو سرنوشت او د افغانستان آینده ته باید په کې ځانګړې پاملرنه وشي.
افغان چارواکي په داسې حال کې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د مبهم ټکو خبره کوي چې د سولې پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې طالبانو دغه تړون د مذاکراتو اساس ګڼي، خو افغان حکومت وایي چې په دې تړون کې دخیل نه دی، او باید مذاکرات د شریع اصولو په اساس ترسره شي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري په 18 د قطر په پلازمینې دوحه کې له 13 میاشتې مذاکراتو وروسته د سولې تړون لاسلیک کړ، او ورسره هم مهاله کابل او واشنگتن هم په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په تړاو یو غړی اعلامیه صادره کړه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
راپورونه ته ادامه ورکړه. د خصوصي سکتور د 100 میلیون ډالر په ارزښت د کندهار د لوی کرنیز کمپلیکس د جوړېدو کار پیل شو. ولسمشر غنی د یاد زراعتي پروژې د بنسټ د ډبرې د خودلو مراسمو ته په آنلاین ډول وینا وکړه، او زیاته کړه چې نړیوالو بازارونو ته به د صادراتو په هدف د کندهار په هوایي ډګر هم پانګونه پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
د عینو مینې په ختیځه برخه کې پر یو لسو جربم ځکه د دې کمپلیکس د جوړېدو چارې به په درو پړاوونو کې بشپړ شي. ولسمشر غنی نن په انلاین ډول د دې ستر پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړ. د ویل چې د دې ستر زراعتي کمپلیکس په جوړېدو سره به د افغانستان له جنوب څخه تازه او وچ میوه په مخامخ ډول تر نړیوالو مارکیټونو پورې لار پیدا کړي.
اوس په دې قندار په وایې دې باندې موږ اساسي بدلون راوړو او پانګوال زه پانګوال د قندار پانګوال نه غواړم چې په بنیادي توګه وایې دې باندې راوړو کې
د کندهار والی روح الله خانزاده وایي چې په کندهار کې زراعتي صنعت ته شرایط برابر دي، او دوی غواړي چې د دې ډول سترو زراعتي پروژو په مټ زراعتي محصولات له خند او زنګ پرته نړیوالو بازارونو ته ورسي.
د کندهار خلکو ته زیری ورکوم چې نور به د دې میوجات د ویش پر بارډر باندې نه ولا، او داسې به هیڅ کله نه کیږي چې وخت میوه راسي زموږ پر مخ باندې تړکیږي یا بارډر بستکیږي، او زموږ خلک او بزګران دلته سرګردانه ګرځي، څوک لمر ته غوردي او چې څوک سایه ته غوردي او ته چا ده باغو کې خرابېږي. د دې پیسه وداسې نه دی دا ان شاء الله په ډیر ستاندر باندې به خارجي ملکو ته ساجریږي.
د کرهنی او مالداری وزارت مرسیال حشمت غفوری وایي چې حکومت د زراعتي صنایعو حمایت کوي چې د کندهار لوی زراعتي کمپلیکس د دې هڅو یو برخه ده.
د کندهار لوی زراعتي کمپلیکس ټاکل شوی دی چې په درو کلو کې د دې پروژې کار تکمیل شي چې ټول ټال 100 میلیونه امریکایي ډالر لګښت ور باندې راځي. د پروژې په لومړي پاس کې 10 میلیونه ډالر مصرف ور باندې راځي چې په یو کال کې به د انزورو انارو او جنورو زراعتي توکو پروسس ورڅخه عملا پیل شي.
چونکه قندهار د افغانستان تر ټولو لوی زراعتي زون ده او دلته په دې زون کې خصوصا قندهار ولایت کې مونږ په لکهاو څخه تولید لرو د تازه میوه او ارزښت میوه دنه به ورسته دا محصولات به ډیر زیات معیاري شکل سره پروسس کیږي د مونږه مارکیټ به یو دونی نور ټول دنیا به مونږه مارکیټ شي.
د کندهار مزکوال وایي چې د کروندګرو د اقتصادي ژوند شوالي په برخه کې بنسټیز پروژې د نشیتو کو د کښت پر کموالي هم مخامخ اغیز لري.
د کندهار ولس اطراف لیری نږدې شاریان سرایان اطراکان ټول وجهته سترګي پلاره و نو نن د خوشحالي ورځ ده چې موږ د دې پېپستا کې ګډون کوو.
یوازینی مرجه چې زموږ هغه خوبونه به ان شاء الله رښتیا سي همدغه زراعتي کمپلیکس دی.
د جنوب زون په کاچ هر کال د تازه او وچ میوه په ګډون تر 1500 زره ټنه زیات میوه تولیدیږي خو د نامناسب شرایطو له کبله ګټوټه کم وي چې په پایله کې کروندګر د نشیتو کو کښته مخه کوي. د زراعت وزارت مسولین وایي چې د کندهار د لوی زراعتي کمپلیکس په جوړېدو سره به د میوه د ځای کېدو مخنیوي هم وسی او تر پروسس وروسته به په شبه تنړیوالو بازارونو پوري ورسیږي. عزیز الله پوپل امریکا جغاشنا رادیو کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه اوري. د فدرال د تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی په واشنگتن ډی سی او ټولو 500 ایالتونو کې د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د لوړ د مراسمو پر وړاندې کې دوه سره د احتمالي تاوتریخوالو په اړه د احتیاط خبرداري ورکړل دي. یا شمیر رسنیو ته د اف بی آی پر رسیدلو معلوماتو کې ویل شوی چې ډلې او یا هم افراد ممکن د بایدن د لوړې د مراسمو پر مهال له تاوتریخوالو په ډکو اعمالو لاس پورې کړي او یا هم د کوم جنایت د ترسره کېدو هڅه وکړي. دا چې د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اف بی آی نور څه ویلي او د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره امنیتي ترتیبات د نورو کلونو په پرتله ساکل څه ډول دي په دې اړه جزئیات د خپل همکار سمی الله جلال زینه اوو.
د اف بی آی مشر د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل دوی اوس په هغو شواهدو کار کوي چې لمخې ډلې یا افراد په پام کې لري چې د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د لوړې د مراسمو پر مهال په واشنگتن ډی سي کې کوم ورانکار عمل یا کار ترسره کړي. رسنۍ ته د اف بی آی لخوا په رسیدلو معلوماتو کې ویل شوي دي چې دوی هغه ډله په ګوته کړې ده چې غواړي د جنوري په 14 نیټه واشنگتن ډی سي ښار ته داخل شي. په دغه معلوماتو کې ویل شوي یا د ډلې خبرداري ورکړې چې د امریکا کانګرس د اساسي قانون د 15مې مادې له مخې به جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ استیزا کړي نو پراخ شورش به رامنځته کړي. وروسته له هغه چې د تېرې دوشنبه په ورځ د امریکا په کانګرس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پارېدلو پلویانو برید وکړ اوس داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ممکن دغه ډول عمل په ټول امریکا کې وشي.
زموږ تمرکز په سوله ایز لاریون کوونکو نه دی بلکې په هغو دی چې په تاوتریخوالو او د شتمنیو په خرابولو سره خپل او د نورو خلکو خوندیتوب ګواښي.
د امریکا ملي ګارد ویلي دي چې دوی به د جنوري په 14 نیټه د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د لوړې د مراسمو په د امنیت لپاره 15,000 د ملي ګارد پوځیان ځای پر ځای کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت هم د دوشنبه په ورځ ویلي چې دوی خپل ترتیبات له ټاکلي مودې مخکې پیل کړي دي. زه هم د اوس د کور د کار په طرف روانم او د کانګرس او د سپینې ماڼۍ ته غځېدلي سړکونه د اکثریت سړکونه د امنیتي ځواکونو لخوا بند شوي وو. د امنیتي ځواکونو حضور هم په سیمه کې زیات و. حالت د تیر وخت په پرتله نسبتا متفاوت وو. د امریکا د واشنگتن ډی سي ښاروالي هم ویلي دي چې دوی د احتمالي تاوتریخوالو د مخنیوي په هدف خپل ترتیبات له وړاندې پیل کړي دي.
روښانه ده چې موږ ټول د جمهوري ریاست د لوړې د راتلونکو مراسمو لپاره په ترتیباتو بوخت یو. اوس مهال زمون هدف دا دی چې امریکایان په آنلاین شکل په مراسمو کې ګډون ته وڅو او واشنگتن ډی سی د هغو تاوتریخوالو له تکرار وساتو چې د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ کې پیښ شول.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سه شنبه د تگزاس علامو ښار ته چیرې چې له مکسیکو سره سرحد لري سفر وکړ. ترامپ دې ښار ته له سفر وړاندې دلته په واشنگتن ډی سي کې خبریالانو ته وویل چې د کانګرس لخوا د استیزا پروسه یا هڅې به ممکن پراخته رامنځته کړي، خو ترامپ وویل چې دی د تاوتریخوالو طرفدار نه دی. وروسته له دې چې پاریدل مظاهره کوونکو د کانګرس په ودانۍ برید وکړ، د ترامپ د استیزا لپاره هم هڅې زیاتې شوې دي. ترامپ یوازې شاوخوا اووه ورځې نور په واک کې دی او وبلیدل شي چې د کانګرس غړي د ده د استیزا لپاره څه کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
سوریې د جګړې له پایله یوه لسیزه وروسته ګاونډی هیواد لبنان د یو نیم میلیون سوریایي کډوالو کوربه دی. د دغه کډوالو ژوند په 2020 کال کې د کرونا وایرس د خپرېدو، اقتصادي بحران او سیاسي ناندرو له امله ډېر ګران شو. نور جزئیات په دې اړه په رپورټ کې اوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په وینا په 2020 کال کې د هغو سوریایي کډوالو شمیر چې د فقر له کرښې ښکته ژوند کوي له 55 سلنې څخه 80 سلنې ته اوچت شوی. د هنان رفایی لپاره ژوند دومره ګران شوی چې په جنوري میاشت کې حتی د خپلو ماشومانو په پلورلو فکر وکړ.
پرون مې خور ته وویل چې که مجبوره شوم نو خپل ماشومان به خرڅ کړم، وګوره چې ژوند راباندې څه چارې وکړي.
کله چې په لبنان کې وبا خبره شوه، د دغو کورنیو ستونزې نور هم زیات شوې، ځکه دوی د خلکو په مرسته چې اوس کمی شوې دي تکیه کوله.
کورموم د خلکو زړه خوږېدو او خپل اضافه جامې به یې راکړې، خو اوس خلک خپل مرستو ته اړتیا لري. اوس خپلو ماشومانو ته په لارو کوڅو کې د ګن څخه ترلاسه شویو شانو څخه جامې جوړوم.
د رفایی پیچر کورنۍ د مرستندوی سازمانونو په مرسته اتکا کوي، خو دا هم د چیرونکو په وینا اوږدمهاله د حل لار نه ده.
حتی غیر دولتي مؤسسې د ټولو مرستو سره چې د رفایی او نورو کورنیو لپاره یې کوي تل پاتې نه وي، دا مرستې ډیر وخت دوام نه کوي.
د کورونا وبا په وړاندې مبارزې کې د حکومت بیړنۍ مرستې ډیر ضروری دي.
لدی بوران څخه چې هر ورځ ګورو د وټلو روخانه لار نه درسترګو کیږي، خو هیله شته.
د لبنان په کړکېچنو سیاسي حالاتو کې له بوهران نه وټل او رغیدل به ډیر وخت ونیسي.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، ننګرهار کې د حرفوي زده کړو او ماشومانو د ساتنې دوه مرکزونه پرانستل شول. دغه مراسم ته د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم ورغلی و. د حرفوي زده کړو یو مرکز کې به په یو وخت تر 300 کسانو ته د لسو کسبونو د زده کړې زمینه برابروي. د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
جلال آباد کې د حرفوي زده کړو د غنوي مرکز د هند هیواد په مالیکو مګ جوړ شوی چې په یو وخت کې به 200 سړی او میرمنې لس بیلابیل کسبو نزده کوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل چې د 19.1 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی حرفوي مرکز پرانیستی کوله، خبریالانو ته ویل چې ګڼو بیروزګاره خلکو ته به د کار کولو لارې چارې وښودل شي او دا به یو دوامداره روزنیز مرکز وي.
نن پرانیسته چې په حدود دو جره بزمکه کې هغه جوړ شوی ده. لاس تدریسي خونی لري او همدارنګه اداري خونی لري، نور ملحقات لري. ولس میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی ده او همدارنګه په حدود دو لک افغانۍ ورته تجهیزات اخیستل شوي دي. او په دې مرکز کې به
والی هم دغلته د یونیسف په مالی کومک هغه تازه جوړه شوې ودانۍ پرانیستله چې د بهرنیو هیوادونو نه راشړل شوو له کوره د بېدرکو او فقیرو کورنیو کوچنیانو ته به پکې زده کړې ورکول کیږي. وایي په دغه مرکز کې به ماشومان زده کړې وکړي او هم به د لنډ مهال لپاره ساتل کیږي.
په دې مرکز کې به هغه ماشومان ځانګړي د هغوی ته توجه کیږي چې کوم بې پورسوي دي یا تیر کال مرزونو څخه راوړل شوي دي او یا همدارنګه ورکسي وي دي یا د کورنۍ غړی نه لري. په دې کې به انشاءالله مرکز کې متجهیزات ستا وسایل ستا د پروژنه باندې او همدارنګه د پکسب قانون ورکول کېږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد په دغه مراسمو کې ویل چې که دغه سي مرکزونه په ولسوالو کې جوړ شینو د ولسی خلکو د کار روزګار او ماشومانو د زده کړو چاره به وشي.
ویله مو دا د احترام نن زاد جناب وزیر صاحب کې روزنتون وا پروګرامای حرفوي اگر امره ډولر میشینند کابل د وزارت راځي نه کړه وا اگر زیګنتون وا روزنتون تقاضا میکنیم که به ولسوالی ها اگر امکان باشه حداقل دسترسی پیدا شود.
دغه مراسم ته د کار او ټولنیزو چارو وزیر احمد تیانج هم راغلی و ویلي ولایتونو ته د دې لپاره سفرونه شروع کړي چې شته ستونزې راټولې کړي او د حل یو لار ورته پیدا کړي. وایي د ننګرهار په ولسوالو کې به هم د دغه سي مرکزونو د جوړېدو لپاره خپلې هڅې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
جرمنی نن د چهارشنبه په ورځ شپږ ویشت افغان پناه غوښتونکي له دغه هیواده بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغو افغانانو د پناه اخیستو غوښتنلیکونه د محکمو لخوا رد شوي وو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رسیال وایي اوس مهال افغانستان د ستنیدونکو د اوسېدو لپاره چمتو نه دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د ماجنیو سندونکو چار وزارت وی چې دغه افغانانو د پناه غوښتنې پوښتنې لیکونه د جرمني د محکمو لخوا رد شوی وو. دغه وزارت پرسیال وایي محمد رضا باهر امریکا کا ښنار اړین ته وی چې سره شوی افغان کډوال د افغانستان او اروپا هیوادو ترمنځ د شوی تړون پر اساس د ستنیدلو د تشویقي پیسو څخه هم ګټل شي اخیست.
کسای هستند چې از
په حقیقت کې دوی هغه کسان دي چې د کوربه هیواد د مهاجرت له ادارې د رد ځواب اخیسته دي او د درې محکمې څخه د ګټه اخیستلو امتیاز څخه تنشی اخیسته او هم په خپل خواخه د ستنیدلو د امتیاز څخه چې نقدي تشویق هم لري نشي برخمن کېدلای.
فامیل شون یک جا شوه
چشم می پورس افغانستان ته د سلو شو افغانانو د پروان 2023 میلادي کال کې د اروپي هیوادو څخه د شول شو افغانانو لمرې جوړه ده. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2023 میلادي کال کې د اروپي هیوادو څخه ټول 201 افغانان شل شو او شپږ سو پینش په تته نور په خپل خواخه وطن ته ستنې شو. د شمیر د علم 2019 میلادی کال پرتلا د شلل شو او په خپل خواخه د سنو شو افغانانو په شمیر کې کمواله خي. په 2019 میلادی کال کې لاروپی هیوادو څخه ټول یو زر یو سل شپږ شپږ تنه شلل شوي وو او 802 تنه نور په خپل خواخه وطن ته ستنه شوي وو. محمد رضا باهر تیر کال په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل د ستنیدونکو او شلل شو افغانانو د شمیر د کموالي د ویلت په توګه یادی.
امسال علت کاهش بازگشت افغان
سکل اروپایي هیوادونو څخه په کم شمیر د افغانانو د ستنیدلو لات په افغانستان او نړۍ کې د کرونا د وایرس خپرېدل دي چې له عملی تر یو وخت د ستنیدلو بهیر درېدلی وو
متوقف بود.
په افغانستان کې روانه جګړه د امنی او اقتصادي ستونزې دغه هوا څخه بهر ته د افغانانو د وتلو او شتمن اروپي هیوادو ته د تلو په سترو لیدلو کې شمیرل کیږي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال ګل احمد کمین له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له اروپي هیوادو څخه افغانستان ته د افغانانو شړلو سره مخالفت ښیي او وایي چې اوس مهال په دغه هیواد کې ستنیدونکو افغانان ته د ستنیدلو شرایط چمتو نه دي. هغه له کمین وایي چې اروپي هیوادو ته د غیر قانوني لارو تلونکو افغانانو د تلو وړاندې خپل ټول جایزات پلورلی او چې اوس بیرته وطن ته ستنیږي په خپل هیواد کې د اوسېدلو لپاره هېڅ ځای او د ژوند د تېرولو لپاره مادي امکانات نه لري.
دغه کسان چې له افغانستان څخه ځي یا له فقر له وجې څخه ځي یا د امنیتي ګواښونو له امله څخه ځانونه پر مرګونو لارو باندې رسولي دي اروپا ته کچیر د خلک بیرته افغانستان ته په زور استول کیږي. د په دې معنی چې نړیوال اروپا او په ځنګړي ډول آلمان د خلک په لوی لاس د مرګ خولې ته ورکی ځکه د هغوی ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. افغانان مسؤل نه دي. افغانانو ته وخت ورکول سي تر څو د سولې روانه پروسه یک طرفه سي. کچیر افغانستان کې موږ امنیت ولرو اقتصادي مسایل لږ څه جوړ سي مش خپل ټول ماجر هر ځای چې پورین تندې باندې منو.
اکثر افغانان چې لویدیزو شتمنو هیوادو ته په کاچاکي ډول ځي د تللو وړاندې انساني کاچاکبران ته په زرګونو ډالر ورکوي چې وطن ته د هغوی د ستنېدلو وروسته د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په ځانګړي ډول هغه شمېر افغانان چې د پناه غوښتلو غوښتنلیکونه یې په اروپي هیوادو کې د محکمو لخوا رديږي. دا شمېر افغانان په خپله خوښه د ستنېدلو د تشویقي پیسو څخه هم محرومیږي.
درنو و ویدونکو خبرونه په هم دی زی پایت ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه مو اوریدل. تر بیا، سلام.